السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. خو دا پروګرام لنډ خبری برخه هم درې، په دې کې به واوري چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیسته غبرګون خودلې دی. دا راپور وروسته راځي، خو په پا پایل کې د دې ساعت خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي، هغه چې په نویمه لسیزه کې حاکمې وې. میرمن امیری وروسته تر هغه دا څرګندونې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر طالبانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړی دی. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څیرلي وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون جوړ کړی و او غوښتل یې په کابل کې 20,000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. ښاغلی فرید وایي چې طالبانو له استاد مشال سره ډېر ناوړه چلند وکړ او هغه یې وواهه، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې دا کسان په نامشروع اړیکو، غلاو، لواطات او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په مخ کې سزاوې ورکړي دي. پر طالبانو باندې د بشري حقونو ګڼو مدافع بنسټونو نیوکه کړې چې تورن کسان اکثره عدالت ته لاسرسی نه لري او تر ډیره په محاکمو کې د دوی د جرم په وړاندې دقت هم نشته. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځامرګې برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول. او د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګیدلی چې غوښتل د پخوانی ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری ژوند ته ګواښ پېښ کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په خبرونه کې، زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې تاسو ته وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی اورئ چې د ښځو حقونو ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر طالبانو د ویزو د تازه محدودیتونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت دا کار د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره ورځ په یو بیان کې وویل د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې پوهنتونونو ته د میرمنو د تګ مخنیوی او په نادولتي، ملي او نړیوالو ادارو کې د هغوی د کار مخنیوی هم شامل دی. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په بیلابیلو وختونو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او دغه شان دوی له پوهنتونونو هم راګرځولې دي. دا چې طالبانو د امریکا دغو اقداماتو او بندیزونو ته څه غبرګون ښودلی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د دوام په اړه د متحده ایالاتو په خپل تازه غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتونیو بلینکن له قوله لیکل شوی، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو په یو شمېر اوسنیو پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو په غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. ښاغلي بلینکن ویلي د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونه او په غیر دولتي موسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلي واشنگټن به له خپلو متحدینو سره په همغږۍ کار ته دوام ورکړي تر څو د ده په خبره طالبانو ته څرګند کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډب کړي. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړی تر څو د هغو طالب مشرانو ترمنځ حساب ورکونه پراخه کړو چې پوهنتون تلتلو او په انجیوګانو کې د ښځو د کار د مخنیوي تر شا دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د متحده ایالاتو دا پریکړه غندل شوې او دای د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې. د دې وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو هغو حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین، افغان منل شوي دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالي او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې متحده ایالات باید د دوحی هوکړې ته ژمن پاتې شي او دوی آماده دي چې له متحده ایالاتو سره پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوی پیغام واضح او ښکاره دی. پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیرته ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپلو نړیوالو هدفونو ته د طالبانو د ورنږدې کېدو واټن لا پسې اوږدوي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د تیر 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو بندیزونه اعلان کړي. د طالبانو په لسګونه مشران د امریکا د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې هم شامل دي. د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ډېرې ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او هم یې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیز ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ رامنځته کوي. پر طالبانو دا بندیزونه څومره مهم دي او څومره اغیز کولی شي، همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د چارو له شنونکي کبیر حقمن نه کړي.
بس دا ده چې لا هم نه ده معلوم چې مشخص اندا کسان څوک دي او څومره د طالبانو په تصمیم گیری کې رول لري. طالبان له تیرو شاوخوا څه باندې 15 کلونو راهیسې چې دوی لومړی ظهور کړی، تر ننه پورې یو نه یو ډول تر بندیزونو لاندې دي، خو د بندیزونو هیڅ ډول معاملې ته دوی نه دي اړ کړي. هغه څه چې دی اوس لپاره ډیر مهم دي هغه دا دي چې د طالبانو پر ځای له هغو هیوادونو سره چې طالبان حمایه کوي کار وسي. ټولې معاملې د طالبانو دا مهال د پاکستان له طریقې کیږي او پاکستان د چې تقریبا نایب نظام د طالبانو ده او د هغوی پرمندګۍ باندې په نړیواله کچه معاملې کوي.
اکمل صاحب، د دوی کورنۍ غړي څنګه اغیزمن کیدی شي د دغو بندیزونو نه؟ د دې لپاره چې د ډیری یو طالب چارواکو د کورنۍ غړي په قطر او پاکستان کې میشت دی او تاسو پوهیږئ چې قطر او پاکستان بیا له بلې خوا له امریکا سره یو ډول متحد دي.
دا مهم بس که چیرې بندیزونه په دې باندې وي چې یوازې د اروپا او امریکا ته نه وي، بیا هم زما هماغه خبره ده چې تاخیز مونږ لري. اما که بندیزونه تاسو په دې مسند راخلی چې هیڅ هیواد ته دی نه وي، د دوی د کورنۍ غړي دی ونه کړلای شي، دوی د مسؤول نه وي، هغه بیا تاثیر لري چې بیا هم زه مطمئن یم په هر ډول سره چې پاکستان کولای شي پاکستان د مرسته له دوی سره کې او داخله ورته ډکوي. تاسو کتل د جمهوریت پر مهال د طالبانو ټول تحریک هر غړی د ترهګرو پولیس کې او یو مشروع هدف د امریکا لپاره چې مستقیم نه وهلی او وزلی سوی، اما بیا هم په آزادانه ډول له پاکستان پروازونه کول. په پاکستان کې کورونه وو، اخرین ځل هم چې تعاملات له امریکا سره کېدل پاکستان نه د دوی هیئتونو سفرونه کول قطر ته، بیرته بل قطر چې راغله مشورې د نن په پاکستان کې کولې. دوی کې دا توانه و چې د افغان ملي استخباراتو او امنیتي ځواکونو لویر د افغانستان ته راسي، د دوی رهبر په پاکستان کې و، د رهبری په پاکستان کې و او د دوی استازي به عمل تل مشورې به ورسره کولې.
بلې اقمل صاحب، ډیره مننه. آیا فکر کوي چې نړیواله ټولنه اوس له طالبانو یو ډول نو امید شوي د دې لپاره چې له دې وړاندې تل ویل کېدل چې دوی به له طالبانو سره یو تعامل ته رسیږي؟
نړیواله ټولنه په اصلیت کې کله هم په دې نه و قانع چې طالبان دې له دوی سره یو حد ته ورسیږي. دا یو معامله د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه زه د لسګونو هغو مجلسونو شاهد یم چې حتی د ناټو سر قمندانانو او د جرمني او فرانسې د نورو سترو هیوادونو استازو به افغان حکومت ته ویل چې موږ په هیڅ شي باندې چې امریکا له طالبانو سره رضایت لري په دې رضایت نه لرو، اما په دې باندې هم پوهیږو چې کله امریکا په یو شي کې هوکړه کوي یا له افغانستان نه وځي موږ هم باید دا کار وکړو. نړیواله ټولنه پر دې باندې ډاډمنه ده چې طالبان هغه رقم چې دوی غواړي او یا هم ضرورت د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د هغه رقم نه دي. دوی به پر وړاندې لا هم په دې ډېر باوري کېږي او ستاسو خبره دا باور لا هم په پراخېدو کې ده، اما هغه څه چې سوي دي د افغانستان لپاره او کېږي متاسفانه دا د افغان ولس په تاوان وسول او لا هم دغه یوازې د اعلامیو د سفرونو د بندیزونو او داسې نورو په برخو کې محدودیتونه لګول زه فکر نه کوم دا د افغانانو مشکل ور حل کړي.
د چارو شنونکي کبیر حق مل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، زه غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې نور بستي اونی زه خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې دي. یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبه په ورځ دا خبرې په یو بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولای تر څو چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه وي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګڼې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي لګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستي کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شاتګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي وو چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په غبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسیو کې به څومره تغییر راولي او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس دې خبرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کلګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات، د شوزو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابکرخیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمر سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزه نوي بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپلې پالیسۍ تغیر کړي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپله باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ژر ضعیف شي او هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې څه تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نورو مملکتونو د ارتباطاتو دپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
اغلی خورم مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، اغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسۍ د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په دوی د پالیسۍ په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسۍ بدلې کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅ کله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یوه غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کړي، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کړي، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورتوار نه کړي، د دوی پالیسی به همدغسې پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دغه پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کړي، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولینه ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفه ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی، او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواخوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه، په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داس غواړي چې افغانستان جوړ کی؟ آیا دوی داس غواړي چې دلته خپل پادشاهي وکي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک چړانده دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کارنه دي، د خپل سترګو څه نه ویني، د خپل غوږونو څه نه اوري، تر کومه وخته پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي؟ زه خو حیرانه په دې یم که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هر ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوه شي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه؟ آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما هیات د یونیسف د طرفه هم هیات او د خارجي هیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیتا خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو دا ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
سلام به شما و بده مهمان عزیز. برگردیم به سوال شما. روزی که ناز ما امتحان فاینل دو مضمون ما مانده بود و دیگر ما خودم مختل پانتون ننگرخار استم دولتی، چون در پانتون شخصی هم امتحانات نگرفتن تا آخر دخترها را روان کردن که شما نمیتوانین امتحان بتین، امتحانات فاینل و در پانتون دولتی هم تمام دخترها روان کردن و در اوائل
بله او بخشی قدسیه جانی که تاس با پشتو خبری وکی اوس دغه خپرونه پشتو روانه ده، پا داری که به هم بیا که دایست چی موش تاس تا زحمت در کو.
ما پشتو خنا ده خسایی ده.
بله میره بانی
پا اول ورځو که چی دوی لکه ایمون نه فاینل امتحان واغسته، یو سو مزامین امتحان وارکو بیاد اغیه نوروس از مونگ ادوا مزمون پاد شد دوی راغ للاوی مونگ پرین خود امتحان سخنه که طول تاویل چتاس کورونا تلاش، یعنی مونگ بدست فکر کولا چیزا دوا ورد یا دری ورد یا یه وقتی یوم یاشت باد مونگ بیتا رازو خپل پانتون تا بیتا بخپل امتحان نمارکو. خدا بندید خدا در پانتونو باندې دو یو میاشتو ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت، خو تر اوسه مونږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته دا پښتونه خلاص شي. هغې ورځ کښې زمونږ ډېر یعنې ډېر مونږ بد احساس فکر کول، دا یې مونږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
بله او قدسیه جانې، تاسې د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولی نه لکه خپل سنتیانو سره په تماس کې یم او زمونږ پاتې نورو وروڼو ته یعنې دې ځای کې زمونږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نرو ښځه باندې فرض ده نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میلې هلکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته مکتبونو ته کورسونو ته هغوی دې درس وایي او جلکیان دې نه پرېږدي نه مکتب کې پرېږدي نه کورس کې پرېږدي حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نه شي کولی لاړ شي درس زما سنتیان ډېر خواشني ډېر ناراحت دي کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم ډپریشن ولري ټوله ورځ کور کې نو همدا پوهنتونو چې خپل درس به ویلې درس ته بسله اوس هغوی هم وایي چې مونږ د دې یعنې ښه خبر په تام چې زمونږ هغې ورځ کې زمونږ پوهنتون خلاص وي مونږ د پخوا په څېر مونږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شو خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلې سادات، تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي، دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقفه ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی دی. زمون خزه سره کم دی، زمون خزه همیشه تحصیل کړي، زمون خزه همیشه کار کړي، زمون خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل راوړل تر لاسه کړي. نو زمون دین او زمون کلتور باندې چې دا د تړاو ورکړي، نو کدا زمون دین پورې تړاو لري؟ آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې ښځې آیا تحصیل نه کوي؟ آیا هغوی کار نه کوي؟ زموږ همسایه هیوادونه هم خزه لري، هغوی کار کوي، هغوی درس وایي، تعلیم کوي. اما متاسفانه هماغه هیوادونه چې خزه په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هماغه هیوادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او د هغوی دین یو نه دی؟ آیا هغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغوی مسلمانان دي، دا هغوی خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاسوهنه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د خزو د مسائلو او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکوي؟ زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو چې ښځې د ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره و او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د دوی نوی پلان چې د افغانو خزو پر وړاندې دا عملي کړي. نو په دغه خاطر د دې د خبرې کې تاسو مونږ ضعیف شوي شو او اون شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو او زموږ اولاد او یا زموږ جینې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي دوی نه غواړي چې دغه وي.